در افغانستان خوانده است.
درنو دوستانو ستړي مشي، دا ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. پیل هم لا خبرونو کو. دا ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د هغه ریپورټونو په اړه شاور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر زر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغه ریپورټونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پلانونه دي سملاسي ودرې، ځکه چې د ریچارډ بنټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زوره ورستنېدو ته اړ کېږي له جدي ځورونې او تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. دا خبرداري له هغه غړي لامی ورسره راغلی چې پکې بنټ او د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو ریپورت ورکوونکو د ایران او پاکستان لخوا د افغان وګړو د پرله پسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو کارپوهان له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د دوامداره جبري ستنولو لړۍ خند. دوی ټینګار کړی چې جبري ستنول باید سمدلاسه ودرېبل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه دې رعایت کړي او تر هغو چې افغانستان کې داوطلبانه خوندي او باعزته ستنیدنې شرایط برابر شوي نه وي، افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته دې بشپړ تحفظ ورکړي. بلخوا د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز وایي افغانستان ته د یو شمېر افغانانو د بیرته ستنولو عملیات د قطر دولت په نږدې همکاري شوي چې په وینا یې په دې چاره کې د منځګړي رول لوبولی. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه قطر په سیمه کې یو باوري او ستراتیژیک شریک بللی او د قطر له امیر څخه یې مننه کړې ده. جرمني د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو اتیا تنه افغان نارینه چې په جرمونو کې ککړ و د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یاستولی. جرمنی تر دې هم مخکې په څو جوپو کې په جرمونو ککړه پانان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولی چې د بشري حقونو د څار ډلو دا چاره غندلې وه. د جرمني صدر اعظم تر دې مخکې د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته په جرمونو د ککړو افغانانو بیرته ستنول د طالبانو د حکومت په وړاندې د جرمني په دریس کې د بدلون یا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندو په معنا نه ده. د ترکیه لپاره د امریکا سفیر ویلی اسرائیل او سوریه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ملاتړ له یو اوربند سره موافقه کړې. ټام بارک چې د سوریه په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم دی، د شنبه په سهار پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د اسرائیل لومړی وزیر او د سوریه ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ له هغه اوربند سره موافقه کړې چې د ترکیه، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی. بارک زیاته کړه چې موږ له درزي، بدویانو او سنی وګړو غواړو چې خپلې وسلې کیږدي د نورو اقلیتونو سره یو ځای د نوي واحد سوریې د هویت د جوړیدو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې پر جنوبي سوریې بریدونه زیات کړي. د چهارشنبه په ورځ د دمشق ښار شاوخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او د دفاع وزارت پر سیمو هم بریدونه وکړل. اسرائیل څو ځله له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سوریې د درزي اقلیت دې خوندي وساتل شي او دا چې د سوریې جنوب باید له پوځ او وسلو څخه خالي پاتې شي. په تیره یوه اونۍ کې د سوریې په جنوب کې د درزي اقلیت او بدوي قبایلو ترمنځ شخړو چې وروسته پکې دولتي ځواکونه هم مداخله وکړل نږدې شپږ سوه کسان وشي. تر اوسه د اسرائیل او سوریې چارواکو په رسمي ډول د اوربند موافقې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تمبارک دا پیغام پر خپل ایکس پاڼه شریک کړی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د اروپا د 15 نور هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو سره د جمعې په ورځ د پناه غوښتنې د قوانینو د سختولو لپاره په یو لړ اهدافو موافقه وکړه چې پکې افغانستان او سوریې ته د کډوالو بیرته استول هم شامل. دا غونډه د برلین له هغې پریکړې وروسته راځي چې د مې په میاشت کې پر پولو د پناه غوښتونکو د ردولو اعلان وکړ. برلین هغه وخت ویل چې دا پالیسی لګونډیو هیوادونو سره په همغږي پلی کړی خو لپراخونی وکړ سره مخ شو. په پرونی غونډه کې دوبرند د فرانسې، پولند، اوتریش، چک جمهوریت، ډنمارک او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو له کمشنر مانګوس برونر سره ولیدل. دا پناه غوښتنې د پالیسۍ پر هغه اهدافو کې چې په دې غونډه کې پرې هوکړه وشوه او باید د بروکسل تایید واخلي، د هغه قانوني خنډونو لرې کول هم شامل دي چې له اروپایي ټولنې بهر خوندي مرکزونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو د انتقال مخه نیسي، او دا هم چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې بهیر دې په درېمو هیوادونو کې ترسره شي. په واشنگټن ډي سي کې د امریکا یوې فدرالي محکمې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو هغه قانوني غوښتنه ومنله چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې څخه د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجې د نه ورکړې پر سر وړاندې کړې. محکمې د دې بودیجې د ورکړې ابتدایي عمل صادر کړی دی. قاضي رویس لامبرت پرون په خپل پریکړه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا یو ایس ای جی ایم باید د 2015 مالی کال لپاره د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو ته ځانګړې شوې پاتې بودیجه ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو اجرایوي رئیس او مشر د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د خپلو خبريالانو او کارکونکو لپاره یو ښه پیغام بللی. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلک غندلې او خبرداري ورکړې چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په دې سربیره ملدی هم خبرو چې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو ان هابیتات خبرداري ورکړې چې په کابل کې د اوبو کچه د پام وړ کمه شوي او شاوخوا شپږ میلیونه خلک د اوبو د کمښت خطر سره مخ دي. یو شمیر کابل میشت خزی اونجونی او د دوی خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو د نلرلو په تور د کابل په بیلا بیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې راغلی. پرون د جولای 13 د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزه کوله او تر ولسمشرۍ ورسېده او د سولې د نوبل د جایزې ګټونکی شو. په دې اړه هم یو تفصیلي ریپورت. د برتانیا یو پانتون افغان نابیناز غاستون کې او لمبوزن ولی محمد نوری ته افتخاري ډاکټر احوال کړي. نور ریپورتونه به ولرو لمک سر وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړی ریپورت. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلک غندلې او خبرداري ورکړي چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی چې د روان کال لپاره رئیس تروسه له ایران او پاکستان نه کم 2 میلیونه افغانان هیواد ته ایستل شوي یا په زور ورشړل شي. دا ریپورت لمخي تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران څخه شړل شي چې وازی د جون له 4 ورسته شمیر 4.5 لک تر رسیدي، او له پاکستان هم تر 300 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ورستول شي. دي دا اعلامیه په وینا په شړل شو کسانو کې زرګونه به سرپرست ماشومان هم شامل دي. کارپوهان وای د ایران او اسرائیل ترمنځ لورسته شخړې ورسته امنیتي اندېښنو زیاتوالی موندلې او ورسره یو ځای له افغانانو سره کرکه او له ایران نه د افغانانو جبري ستنه هم چټکه شوي. ان هغه افغانان هم شړل شوي چې په ایران کې قانوني اسناد لري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بیساري او پراخیستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداري ورکړې چې د وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنې پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بیرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواخ زورونی او ویرونی له عمله د هیوادونو پریخودلو ته اړ شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بیرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې تاسو له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي چې د ګواښونو او زورونو له عمله بیرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل، ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې د هم تازه له ایران راستون شوی او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و، ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بیرته افغانستان ته راستنه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بېرته ستنېدو سره له تعقیب خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو د بېرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي، او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې وو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,00,000 تنه، یعنې 60% یې په زور ایستل شوي، چې 5,00,000 یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا ازادی رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشری استوګنې پروګرام یو ان هابټات خبرداري ورکړي چې په کابل کې د اوبو کچا د پام وړ کم شوی او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل اکسپان لیکلي چې د افغانستان د پلازمینی اوسیدونکو د اوبو د کمښت له بیساري ناورین سره مخ دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي او وسط څخاک او کرن لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې یې کیندلې دي.
سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي، د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې، په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمایي څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې یې کیندلې، خو څوک یې چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي، سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډېرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
د کابل د 14 ناحیې اوسیدونکي زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو. د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کړو، د باندې نه چې اوبه خرڅېږي، ټنکرونه اوبه اخلو او ډېر احتیاط خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او ګربي هم ډیره زیاته ده، د اوبو نشتوالی ډیره لوی ستونزه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت لخت